چاري په دې خبرونه کې مو استاد شاعر پیر محمد کاروان را چغولې چې وايي شعر یو مودلما مرور شوی وو
بیرته هغه خپل شاعر ما سره په خلاص او
په خوښ کې شمیر شاعرانو شعرونو تشکر
تر په خوا اوس نصر ته ډیر پام شوی دی
په ننګرهار کې پر نقله وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی
ما سره ټکر او ستامه ته چکر او
خوش ما خورم بیره بدمعاشي طرف ته کش کوي
شکیلا ناس مو را شخولې چې نشته درې لسیزې ورسته سندرو ته بیا مخه کړي
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټکنالوژي راغلی ده
نور مطالب هم لږ د افغانستان د سورپوهانو ټولنې کیسو ته جایزې ورکړې دي د اتلسمې پېړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وایي د شعر بل لوری نثر نه دی ساینس دی د دې سربېره چې ساینس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي د ساینسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نښتې کېږي د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبرې اترې ساینسي دي په دې اړه له کابله راپور لرو
د افغان ستورپوهانو ټولنې د ساینسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکو اعلان کړل دغه فیستیوال چې روان زیږدیس کال د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه اعلان شو او سلوي خورزي وخت ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی مرجان نوري او پریسا امینیار په نوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی دوهم او دریم ځای خپل کړ د لومړي مقام ګټونکو کیسه لیکوالي اغلی سیمین برکی ته لس زر افغانۍ جایزه هم ورکړل شو د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمی او فرهنګي مسول فهیم سپینغار ازادي رادیو ته وویل چې دوی غوښتل 15 غوره کیسې انتخاب کړي خو په خبره نورو کیسو ټاکل شوی معیارونه پوره نه کړل د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساينسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و خاغلی سپینغر وای دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په 15 غوره کیسو کې له ځینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو موږ اړیو تر څو ماشومان ساينس برخې ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو په همدې موخه افغان ستورپوهنه ټولنه د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړه چې ساينسي ډیالوګونه ولیدل موږ لږونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو 15 غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا نیوشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي
د افغان ستورپوهانو ټولنه لس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینای په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکو ته د ساینسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړي دي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي او بیلابیل بنسټونه غواړي د خپلو فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي
د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړي دي چې د کیسو مکالمه ساینسي ده د دې خبرونې په وروستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو خو د دې کیسې مکالمه ساینسي نه دي یو شمیر کره کتونکو وایي لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې نغمه او ناول داسې دی لکه بس اساس یو کورت ناول لیکواله چې په تنکی عمر دنمارک ته تللی هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي اوس یې ناولونه ډېر مینوال لري په دې اړه عصمت ساروان راپور لري
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده دا څلور دیرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و دې ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ د کردستان د حلبچې له کیمیایي بمباري روغ ووته خو ډېر خپلوانې په دې برید کې ووژل شول دې ته شایي په تقدیر کې لیکل شوي و چې دنمارک ته بزي او ستره لیکواله به ورڅخه جوړیږي اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او لا پیغلوټې و چې شعرونه یې چاپول د پخپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل
زه تابوګان د هغو شیانو چې باید ده د هغو په اړه څن ونه وایم او په اړه یې ژغېدل زیات خطر لري په لیکنو او خبرو ماتوم که زه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي
دا لیکوال او شاعر وروسته له دې مشهوره شوه چې په 2010 میلادي کال په ډنمارکي ژبه لومړنی ناول ولیکه د دې دا ناول چې په ډنمارک ډیر ستایل شوی غسل ورکوونکی نومیږي. دا ناول په نارویژي، سویډني، سربیایي او فرانسوي ژبو وژباړل شو او تر اوسه یوازې په ډنمارک کې تر 1,00,000 ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یوه هیواد کې چې تر 6 میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د ډنمارک، ویکتور او د ملګرو ملتو د بشري حقونو جایزې ګټلي دي. د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکتره فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوښکې ته وایي. د ناول اتله د لیکوالې په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه یې تر 2016 پورې په ډنمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو ښځو کیسه ده چې په خپلو هیوادونو کې له نادودو لویدیځ ته پناه وړې ده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیځ کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوي نسل یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی دی په اړه وایي.
او لیکوال په خپله وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده، خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپله د دې ده که نه په بل چاته رسوي. خو ټول کتاب پر ښځو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وایي چې دا یوازې زما او یا د کردستان د ښځو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروی، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هرې میرمنې او هر نجلۍ کیسه ده. د داستان اتله فرمسک نومیږي چې مور او پلار یې په زیږیدا خوشحاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه نجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډېره ښه کوي، په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځونکې ده. خو په نجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر خځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتلې فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د تره له لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو ویشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله ډنمارک ته لاړه 15 کلنه وه. څو کال یې د کډوالو په کمپ کې تیر کړل. د دې غسل ورکوونکي ناول تر لیکلو مخکې څو وارې د ځان وژلو هڅه وکړه او وروسته یوه موده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شوه.
د کیسې اتله فرمس د یوې محصل لخوا په ډنمارک په روغتون کې په حقیقت کې موندل کیږي یا پیږي. دغه محصله چې دا محصله په خپله هم کوردي الاصله ده چې په دې څه ظلمونه سوي او ولې له داسې رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې ښار کې اوسي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په خوست کې نثر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. داسې کسان هم نثر لیکي چې په خوا به یې شعر لیکه. علت یې څه دی؟ خوست مخه کوو. له خوست د خپل خبریال پوراپور کې اورو.
که څه هم څو کاله وړاندې به په خوست او نورو ولایتونو کې مشاعرې، هنري او فرهنګي برنامې ډېرې کېدې، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامې کمې شوې او ډېری روڼاندو او فرهنګیانو نثر لیکلو او علمی او اکادمیکو برنامو ته پام ډیر شوی دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادۍ رادیو ته وایي، په وروستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو، کلتوري او اکادمیکو بنسټونو ټینګار په دې دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډېر پام شوی دی، دا شعوري ده پام شوی دی، دې ته خو کمپاین وشو، دې ته کار وشو، مشرانو استادانو او لیکوالو به هر کله ویل چې تاسې نثر ته پام وکړئ. مخکې به که نثر ته پام کېدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به یې هنري نثر لیکه او یا به یې علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هره برخه کې، د علم په هره برخه کې لیکوال لګیا دي. د بلې ژبې نه چې علم زده کوو، یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته زده کوو. خپله ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوسته شاعر ولی مدخان خادم وایي په اولو وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه و اورېدلي.
لیکمرغه که پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی، بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې 2 عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم، پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومېده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن و فکر ثمره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خورېږي چې د خلکو له عملي ژوند سره اړیکه ډېره ده. نثر په یوه ټولنه کې د علم په عامولو کې ډېر نقش لري. که چیرې زموږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زموږ په ټولنه کې ورسره علم عامېږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېرېدل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغې کې د زیات مصروفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی، ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستی فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډېرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډېره شوې او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر خوستي لیکوال وایي دې ته اړتیا زیاته شوې چې نثر ته پاملرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خپرونه کې له دې هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بې خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اورېدلی شئ.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
کاروان صاحب، یو شمېر کره کتونکي وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروري دي. یوه دا ده چې خپله ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر یې له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي؟ او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړي ډېرې بنیادي خبرې دي. د سړي زړه اوبه پیسکي، یعنې ډېرې واقعا د کار خبرې دي او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم د کار ته باید جوړ وي. شعر ته فطرتن، د ده فطرت هم دغسې وي چې دغه شعر فطرتن د ده د ماشومتوب نه د ده په رګ تود کې، د ده په اروا کې، د ده په زړه کې راڅرګند شوی وي، راټوکېدلی وي.
د فطرت خبره کېدای شي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اورېدونکي هم ومني چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم چیرته جوړ دی. دغه درې شیان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراتبوي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر خوند وي که نه. د نورو کسبونو غوندې طاقت فرسا یا داسې ملامتونکی مشخص پکې نه وي. د شعر دپاره کم ریاضت هغه هم زما په نظر باندې یو جانانه او کیف او له خونده ډک ریاضت باید وي. مسلسل یو ځکه چې هغه به لکه یو عاشق چې د معشوق مینه نه پرېږدي، دغه شعر هم دغسې معشوق وګرځي او تا ځان پسې لیونی هم کړي، په ځان پسې د روان هم کړي، او فکر و خیال او خوب او ژوند او ویښه د هر څه د
فکر نہ کوئی چیتا سوئل چی زحمت ڈیر نہ رے پکار مثلا کہ سوک شیر لکھی دے پشتو کے فرزن سوک شیر لکھی دے بیت کلاسیک اشعار ول وری دے بیت نوی اشعار ول وری دے بیت نوی شیر اصول و زان خبر کی دکھا خپل یو زحمت دے یعنی یواز فطری استعداد کافی نہ رے
خبر خدا نو ذکا مطالعہ دیر یو میم وسطن کے خشیر خشیر پلوستر گرجی
یوش میر ناقدان دا اقرار کبھی تردوی خپل هنرمند خپل اثر بہتر حرکتون کې دی او شکر حرکتون کې دی تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شیری ټولګې را وروسته شیرونه څرنګ دي
ډیر مدام مثلا شل دوه ویش کله ما د نوې کور نوې ژوند دغه ډراما لیکله هغه ډراما دغه سه یو کار و چې په سلاله کې یو فرمایشي غوندې کار و زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم نو زه په دې کې ستړی کېدم نو یو څه موده هغه شاعري چې وه نو هغه کم د زړه زور می چوب بیشتر هغه په ډراما کې ووتلو هغه نو ورسته چې زه بیا د ډرامې نه اوسګار شم دغه څه کار مې و چې هغه ما د پرسته کوم کې نو بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته هغه بخوانی شاعري کم ما سره پخلا شو او ډیر شعرونه نکم دا چې زه قضاوت نشم کولای په خپل شعرونو باندې
نو څوک په قضاوت کوي
د زو خوندان په قضاوت کوي
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر کتون کې نه لرو فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پی ورکی او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شیرونه لیکلي دي د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یو منظره وي خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کله چې دا شعر سره باندې لیکلی دی نو کله کله کچېرې دغه سیم وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دو کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی لسنه اثر اخیستی دی یو څور باندې لیکلی دی که داسې و شننه وشي دا ښه خبره ده
کاروان صاحب ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلی دي هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده په کلاسیک ادب کې فرزن وایو چې د خوشحال خان ژبه د رحمان بابا ژبه په نړۍ کې شعر یعنی ژپوهانو ته نه راجی کوي لیکن یو شمېر کره کتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعر غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مهم پام دی د کره کتون
داس دا کده خلکو وسواس سړی پام وکي وسواس سړی خرابوي خو فطرتن کده سړی یو څه ته جوړ وي کنه یعنی فطرتن پاشوفانه او شاعرانه ډول جوړ وي نو ژبه مهمه ځکه ده چې د شعر غو بنیاد خو خپل ژبه ده ژبه ده چې مثال شاعری پکې کیږي یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي کلمې هم داسې جوړی جوړی دي کچېرې د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې په صمیمانه ډول باندې راوړل شي نو دوی ښه جوړی جوړوي په اصطلاح ښکلا زیږونکي جوړی جوړوي
له ژبې کا فکر تراشو شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي ځینې وایي چې شعریت یې اغېزمن کیږي ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو څرنګه دا نظر تاسو تاییدوي
نو زما خپل هم داسې دغه نظر دی کنه چې که څوک په دې ډول استعمالوي د یوې ډیفوژې دپاره د یوه فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه دپاره د یوه فکر د کار دپاره د کار کولو زما خپل هم دا نظر داسې نه دا مې نه خوښېږي خو ولې نه یو دلته به د یو نقاد خبره یاده کړم د فرانسې یو شاعر داسې یو ښه نوم لري الوري دی تل الوري نوم یې اوس را نه یسو بښنه غواړم هغه خپله یو شعر لیکلی دی هغه یو شعر لیکلی دغه شعر کې ډېر ښه نقد شوی دی هغه شعر دغسې دی چې او شیر خودل دی و چې دا د میوه خاصیت لري وای مونږ میوه چې دی د خوند او د ذوق د لپاره خرو د غذا غوندې نه خرو خو دا میوه بیا په خپل ذات کې ورس خپل غذایت هم لري نو خو شیر سید هغه هم دا چې مثال اول خوند باید ولري ذایقه باید تسکین کړی شي ذایقه مو خوږه وساتي نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي فکر پکې وي دا خو لا نور ولې نه دا مهمه خبره ده چې یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورېښمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې په دې کې باید نغښتی وي.
کاروان صاحب ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نشو ټاکلی کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نشو بیانولی په شعر باندې هم نظریه نشو بیانولی لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده. زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي عامه تجربه د ساینس په درد خوري مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر. زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب عمومي مینه یادوو لکه د ټولو شاعرانو ما یو وخت دې ته اشاره کړې وه په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده یو رقم خصوصیات لري څرنګه دغه مشکل نه لرو؟
دا مشکل خو شته دی بالکل دا مشکل شته دی خو زه فکر کوم چې د ژوند هره لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کېږو په خوشحالۍ کې ټول خوشحالېږو. مثال ښه منظره د هر چا خوښېږي او په ازویو کې تک هر څوک ازاروي.
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري ځکه شعرونه سره یو رنګ نه دي.
ما دا خبره خلاصه کوله ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلو شاعر موږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدی ښکاري چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح. نو زه هم د دې نخادانو له دې منکار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري دې سره موافق یم سړی باید خپله لاره پیدا کړي او د خپل کړکۍ نه دنیا ته وګوري ژوند ته وګوري.
او کاروان صاحب تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه فرضاً د خوشحال خټک له خپل معشوقې سره په شعر کې هم دعوه کوي هم استایي هم حقایق وایي هم په شعر کې صادق دی خبرې نه پټوي او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څه وخته فرنده جامع هم یادوي خوراک هم یادوي دا هم یادوي چې معشوقه یې په اس باندې سپرېده دا هم یادوي چې دا به ډیوې ته ناسته وه. خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو معشوقه ورکه ده.
نو خدا کا بس نیمګړچا دا هر کی ما کی وی بلکی وی دا نیمګړچا
دا خبره زما خوښه ده. دی وای تی وناقد چې د مینې پاړه ملک دی وای چې مینا نشته خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې دغه رنگ ورک دی فکر کوم ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه ده د مینه ده.
نو دا خبره هم صحیح ده. یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی لکه نوره دنیا کې چې مثال مینې ته شعرونه ویل شوي دي معشوقې ته هغسې زمینه سازي دلته نه وي. ولې هم وای چې ځاړه لړاندې سترګې نه مخ کیږي یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې په نوی طریقه باندې او په د خپل هغه هغه چې دو د لپاره قابل لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي د ډېر ساده ماشوقینه هم بدرې جمال جوړېدای شي
لکه په لنډیو کې چې جوړه شوی ده ل معشوقیا معشوقیا ویا لکه د خوشحال په شیرونو کې چله معشوقی معینه معشوقه جوړه شوی ده مطلب مو همدار
او بالکل دا صدا مطلب ده. هو هو خوشحال خدا سوچ یو خو د غشبندم دا سی وو خام سړای وو برلاسی وو په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ماتول شول. نو زما نظر دا ده چې مینه بیا هم مینه ده چې دا معشوقی سره وي ارمان سره وي هر څه سره وي یو نوی انداز یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دغه معشوقه وي دا مینه وي دا ارمان وي چې دا انځوروي باید یو نوی یو نوې چوکاټ یو نوې انداز یو نوې کیس په دې ورومبې
کارون سب امداغه نوې انداز چې تاسو وایستي دغه انداز د کرکټون کو په باور په خپل هنرمند کې دی یعنی کدی چرته لخپل حواس او کار واخلي لخپل عاطفي لخپل احساس لیکل نیو کېدای شي خدای نور ته ګوري د ټولنې ته ګوري د ټولنې قیودات ته ګوري دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقې په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلک به څه وایي دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل یعنی دا موږ د دې داسې زیر باید وښلو
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیوي مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله ثواب یو شعر د پښښک
قرض برا تران کړی مجبور ما صاحبا ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور ما صاحبا دا شکر دے چکلی کی د خان مانای جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور ما صاحبا حاجی عمره دې هم وکړه وطن ته په خیر راغلی دعا دی را تکڑی دا مشکور ما صاحبا هاگا ورس سر مخشلو خطا سر وقت نو پیاد که بدی سناس ضرور ما صاحبا توبا خلومی دی ما تشی چی سپینی سپینی وایم پا دی باندی ده هر سڑی تربور ما صاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ضرور ما صاحبا
د افغانستان علوم و اکاډمی راتلون که کال چه چاپوی چه بدلونون راولی چه نوی هچی کوی دا اکاډمی پا دیار لسوا و پندوسم کال که دا پشتو طولنی دا تاریخ طولنی د پښتو چرنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه دا غزمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړ شو د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوې مریض کال اکاډمۍ څه هڅه کوي
لومړی توګه دا چې 50 سلنی د سربو پرلن کې سوال لسو کال کې چاپ کړو بل په پلان کې دا راغلی چې سوالس علمی سلنی سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي د دې ترڅنګ اراده مدار چې علوم اکاډمۍ چونلس علمی تاریخي مجلې لري نو پاغو کې د شپږ دیسو علمی سیلنیزو مجلو چاپول چې زموږ هره مجله درې میاشتنې ده نو که کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیس ژوند کې نو په دې بساسون چې په هر دریو میاشت کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کوم مجلې چې دا ټولې چاپ شي او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مو هم په باندې کار کړی وو او د سکل درپای پورې هم په کار کې ده اراده مداره چې پرتلون کې 1600 کال کې سلور زره ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي چې په دې کې 2000 ټوکا وو په پښتو او 2000 ټوکا وو په دری ژبه باندې
دا 500 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي په هیواد کې دننه او بهر
اثر په دوه ډول دي جناب شبر سبيو هغه علمي تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمي غړو دا پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او پاغي علمي ترفیعات کړي دي یو ډول دا اثر چې دا چاپو او د دې څنګ د علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون په دبان د پاکستان کې یا په افغانستان د دبان د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي یا ما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د داخله هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک یو د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی البته دا یو بورډ لرونه شراتی چې هغه تر ازیو لاغې نه پاسي او بل اخر دا کتابونه په خپل داخله افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې پراغي باندې دا چاپو
نیازه سپ کېدشت چې تاسو سره ډېر وروته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثار لړلې دي او تاسو یې د چاپ نیت لري، ممکن ده چې اشاره ورته وکړي؟
دا په دریو برخو کې دي، یو په بشري علومو برخه کې دي، دویم د طبي علومو په برخه کې دي، او دریم هم د اسلامي علومو برخه کې دي. دا نشراتي کمیسیون چې موږ نو د مالي کال په جریان کې یو په پیل کې یو، لا مو تر اوسه پورې په دغه آثارو کې انتخاب د آثارو نه کړی، نو مشخص داسې نمونه چې زه دفعه تم تا ته واخلم چې دغه آثار به چاپو دا مو لا تر اوسه انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورځ تر بلې اهمیت پیدا کوي. علوم اکاډمۍ په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپلې آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې داري چې د علوم اکاډمۍ کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمۍ کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن دغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې شته، چې دا نه یوازې دا چې په کابل کې نه سه، بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاجه د کتابونو نور د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علوم اکاډمۍ کم نشرات چې اوس کېږي، کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نورو برخو کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ د لارې آنلاین هم همزمان، مثلا یو مجله په فزیکي ډول باندې چاپېږي، اما پی ڈی ایف دا په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زه لرم، مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د څو لسیزو آثار راغونډ شوي دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه، دا ټول ډیجیټل شوي دي. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره، په جرمني کې هم داسې هڅې شوي دي او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه؟ بالکل، د امریکې د کانګرس د کتابتون دپاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي، د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې چې کوم کتابونه چاپېږي، دا دوی له موږ نه په پیسو اخلي او دا وړي هلته ډیجیټل کوي. دا ښه خبره ده چې کوم کتابونه له دوی سره یو سړی وکولی شي د رابطو د لارې، یا افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسؤلینو له لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمي او بیا د علوم اکاډمي په څیر باندې نور علمي بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچي کوي، مثلا سرله میاشتو میاشتو مخکې، لا کلونو نه مخکې، دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هر څه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کې او تیارې وساتي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا که چېرته کوم لوی سایټ جوړوي، بیا یو ځل ډېر مواد پکې داخل کړي. علوم اکاډمي تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې ځینې شان کمپوس کې
موږ ځینو علمي غړو ته په علوم اکاډمۍ کې ځینې پخواني دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو له خوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او له بل خوانه وکولی شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دري ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته، یا پخواني دي، نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه مر سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کو، ځکه دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا د مالی لګښت مسله ده.
کمپوز خو فکر نه کوم چې دومره مصارف ولري.
لکه مو وخت نه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کومې مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار پی ڈی ایف بنې د دې لپاره اوساتو چې احیانا قلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون ته نسل کیږي، یا برخه کیږي چې دا پکې ټول یو دفعه یو واچو. دا لرو، کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې تر څنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لګاغه کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې، هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی، چې ځکه چې هغه که اگر سکن کیږي نو لکه لګه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو. په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله چې دا په پرنسيپ او په اصول کې حل کونو، دا مواد انتقال ورته ان شاء الله چې موږ یو څه مخکې نن په کار کړو، او کېدی شي تر دې پسې نورم چټک شي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیل ناز مرکه خبره کړو، او لدی واورو چې د سندرو نوې البومې په څنوم دی، کوم شعرونه یې سندرو ته غوره کړی دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایتو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندیشمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندیشنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوی جملې که در کوش شم نیم بنئ که تعقیب دې کړم سر به وخوري که له موره یوې مره خیژه او کینه چې ورک دې کړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې راپارولې دي. د جلال آباد ښاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو ریکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډېرې لیکل شوې کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړې توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او ریکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورته لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبختانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر غیر اخلاقي لیکنې چې شما خورم دی بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د زورګویي کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخلي هغه طرف ته مایله کیږي.
دا یو بد ورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا ناوړه هیڅ پاړه د خلکو ته وړاندې کوو. دا ټکنه کوي د تدکې او رونتیانه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایط ټول ونیسي او له شاګانو او خیخوې ټول غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنې او انځورونه پاک کړي. ځای خلک وایي په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکارۍ ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي. د جلال آباد ښاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو ریکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبي غیر اخلاقي دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسؤلین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي خو په دې برخه کې د خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په ښار او ولسوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو ځینې لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو او انځورونو له زړولو دي ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسې په وسایطو باندې داسې غیر اخلاقي لیکنې او انځورونه موجود اما تر شا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناستو خلکو ټولو
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سره په همغږۍ د یو شمېر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې پکې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام ترسره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نشي او نورو لرې پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړې ده. دا وای چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. لدې سره د دې د هنري هڅو په اړه سم همکار مرکه کړې.
اغه شکیلا ناز ک چیرې د ژوند سندرې د البوم په اړه معلومات راکې.
زمونږ نوې البوم چې کوم را روان دی د ژوند سندره هغې د پاره ما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کوم نو زما څومره چې مینوال دي د هغې د ټولو خوښه ما خپل ذهن کې ساتلې وه نو د څومره چې سنجیده کم طبقه ده د هغوی دپاره هم ما پکې مواد شامل کړي دي او نوی کل چې کم دی د هغوی دپاره هم ما پکې د هغوی د خوښې سندرې اچولې دي.
د نوي ژوند له البوم سره دغه نوي البوم توپیر په څه کې دی؟ هغه البوم چې د مینوالو لخوا له تود هرکلی سره مخ شو.
نه زما په زوړ البوم او په دې نوې البوم کې دومره توپیر نشته ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتي ده. کاغه په هر جبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده. خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلی دی چې زما نوی ژوند البم چې کوم هغه د دې سنجیده طبقې د پاره صرف او دا اوس چې کوم زما نوی البم را روان دی د ژوند سندره په دې کې ما دوره فرق ساتلی دی چې د نوی کل د پاره پکې ما اتڼم چې شامل کړی دی د هغوی د پاره ما تیز تیز گرم سندری هم پکې ویلی دی.
په دغه البومونو کې په دغه تازه البومونو کې د افغانستان د شاعرانو شعرونه راخیستی دی سندری کړی مو دی او کچیر دار ته وای په دې ورسه کې تاسو چې افغانستان ته تللی وای یو ایوارډ مهم وګټلو د افغانستان د حکومت لخوا د دغه ایوارډ په اړه هم کرته معلومات راکړي.
د ټولو نه مخکې خو زه تاسو ته دا وایم چې افغانستان خبره ما باندې ډېره زیاته ګرانه ده. زه یو پښتانه سندرغاړم او پښتانه شاعران که د دنیا په هر یو ګوټ کې وي نو هغه ټول زما دپاره قابل احترام دي. خو د ټولو نه اهم خبره چې زه تاسو ته کومه کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده. موسیقي خو که د دنیا په هر ژبه کې دغه موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل. زما لپاره ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دی او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دی او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی. نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي خو چې کوم د افغانستان دا ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډېر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري. زما ډېر زیات لکه په دې باندې زه خوشحاله یم او د دې نه زیات زه په دې ایوارډ نه هم زیات زه خوشحاله په دې یم چې زه افغانستان ته تللم. نو دا غزه څومره چې پښتانه دي او څومره زمونږ مینوال دي نو موږ له دومره ډېره مینه راکړه دومره احترام او قدر او درناوی راک چې هغه زما بیخي کزه چې تر کومې پورې زه جمدیم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو دپاره د زړه د تل نه د ښه ژوند دپاره دعا ګویم.
کلی ناز یوه وروستۍ پوښتنه هغه دا چې د پخوا په پرتله باندې اوس د یوې اوږدې دمې وروسته چې بیا تاسې هنر ته مخه کړې ده څنګه احساسوئ؟ ایا کوم خاص بدلون تر سترګو کیږي؟
زه چې اتیش کال پس د فن دی دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه په دې فن موسیقي کې هغه پیدا کړی دي. خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي. موږ مخکې ډیر زیات محنت کوو یو سندره د پاره به موږ 15 شپږ شپږ ورځې ریهرسل کولې بیا به ریکارډینګ کېده بیا پکچرایزیشن پکې کېده لکه زموږ به یو سندره تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو محنتونه پرېښي دي نه ریهرسل کوي نو استادان سره محنت کوي خو بس لړ شي او په کمپیوټر باندې خپل هغه بے سور آوازونه چې دین هغه په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي نو بیا هغه आवाज نشي روباسلی.
د سندرغاړي شکیل ناز مرکه مو اوریده لایبي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډه کیسه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل ازادي رادیو.
د کوټې پردې کش کړې دل مروانګو یې سترګې ورپټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې چې وجود شخي وستا خوب یې سم نه و پوره د شپې تر ناوخته ویښه وه. د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو. له کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته. دې زړه کې وویل انسان نه ویریږي. مخ یې راواړاوه د تخت پر ژی سوله او جګړه ناولیښی و. د شپې خوب وړې وه وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې. کتاب یې د بالښت لاندې کېښود. د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې راټولې کړې. له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته. خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې لسو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې اته ټپیان دي دوه مړه شوي. جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه. له ځان سره یې وویل بیا یې وژلي لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول، کېناسته، تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده. ښه یې پسې ور وکتل، تر سترګو لاندې کړ. مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست، دی په لاس ټس ورکړ، ویې واژه. پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله، له مخه یې ویښتان د غوږونو شاته تېر کړل. د ښي لاس د بتې ګوتې پر څوکه یې لب سیرین ښه وموښه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه. له کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
د لیکوالې عابدې سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو.